السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی ز ملالی بشیر د پښتو خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژي د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي. د دغه او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي د کندوز تخار د لویې لارې د بیا پرانستلو خبر ورکوي. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. د پولندي ولسمشر دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي وو. د افغانستان کورنۍ خبرونه بیا هم د پکتیا د جاني خیلو د ولسوالۍ په خبر سره پیلو. افغان چارواکي کته هم د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په سیمه کې د روانې جګړې خبره تایید کړه او ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي.
پراخه تهاجمي حمله له پرونه راسته ده جاني خیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړی وي. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تر اوسه پورې دفاع کړې ده، دفاع کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګ زوی بیا د جرمني د پی خبري اژانس ته ویلي چې د جاني خیلو ولسوالۍ نن سهار وختي وسلوالو طالبانو ونیوله. دواړه لوري په جګړو کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه دی څرګند شوی. که چارواکي رسما د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړي، دا به درېیمه ولسوالۍ وي چې په دوه درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې طالبانو د غور، تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ نیولې وې. افغان چارواکي د کندوز تخار د لویې لارې د پرانستلو خبر ورکوي. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لوا قمندان جنرال ادم خان متی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې نن غرمه مهال بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. هغه وویل د لارې د ښه امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. ویل کېږي دغه لاره د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله له تیرو پنځو ورځو راهیسې انتړلې وه. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. نجیب شریفي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکړ. ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اویا پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکران په ختیځ کې د شخړو د هواري د هڅو لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازی وای واشنگتن پر دې غور کوي چې آیا کیف ته وسلې ورکړي چې وکول شي ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پلو په وړاندې روانه جګړه کې لزانه دفاع وکړي. کورت ولکر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې ټلویزیوني پروګرام ته وویل د جنگي وسلو په ترلاسه کولو سره به کیف وکول شي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نورو اقداماتو د کولو په صورت کې خپل ځان دفاع وکړي. نوموړي دغه راز وویل چې دی ګمان نه کوي چې اوکراین ته د جنگي وسلو ورکول به روسیه ولمسوي چې له هغه زیات څه ترسره کړي چې په اوس وخت کې کوي او نه به هم هغه اوسنی تعادل له منځه یوسي. هغه وویل روسیه په اوس وخت کې په سیمه کې پراخ پوځي حضور لري. د پولند ولسمشر انجی دودا دفتر وای ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي او اروپایي اتحادیه هم په وړاندې خبرداری ورکړی وو. دودا د دوشنبه په ورځ وویل چې دی به د دغو دریو لایحو دوه هغه ویټو کړي چې مخالفینو اندېښنه څرګنده کړې چې هغه به په دې هېواد کې د قدرت تعادل زیانمن کړي او واکمن د قانون او عدالت ګوند ته به د دې زمینه برابره کړي چې پر محکمو له حده زیات نفوذ ولري. د هغه دفتر نن وویل چې درېیمه لایحه ولسمشر توشیح دغه قانون له مخې د عدلي وزیر چې لوی څارنوال هم دی کولی شي د لومړنیو محکمو لپاره مشران ونوموي. منتقدینو که څه هم د ولسمشر لخوا د دو لایحو د ویټو کولو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې درې واړه قانوني لایحې غیر قانوني دي. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا یو زرو څلور سوه عراقیات باو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تیره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقیف شوي دي. قاضي مارک ګولدسمیت د دوشنبې په ورځ هغه لومړنی کتبي حکم صادر کړ چې د دغو عراقیانو لپاره د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې غوښتنه کړې وه. د دغو عراقیانو اکثره مسیحیان دي. دغه اتحادیې د مهاجرت د ادارې له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې که دغه کسان بیرته عراق ته واستول شي له ځورولو او شکنجې سره به مخامخ ځکه شي چې د منځني ختیځ په روان کړکېچ کې هغوی ته د قومي او مذهبي اقلیتونو په توګه کتل کېږي. د دغې نوې پریکړې له مخې به دغه عراقیان د دې فرصت ولري چې په متحدو ایالتونو کې تر هغو پاتې شي چې د ایستلو په وړاندې خپلې دعواوې د مهاجرت په محاکمو کې مطرح کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلیج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سستوي دي مخه ونیسي.
په ننګرهار ولایت کې یو سړی خپل زوی خرڅ کړی دی. دا چې ولې د دغه کوچنی له مور څخه یې اورو په ایران کې د بې کیفیته شرابو د څښلو له کبله څلور کسان مړه شوي دي. په دې اړه راپور لرو. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د اروپایي اتحادیې ستراتیژي او لیدلوری ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ طرحه د افغانستان لپاره مهمه بولي او په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو نظر او لیدلوری د افغان حکومت لپاره ډېر مهم او د پام وړ دی.
استراتیجی او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم دی او مجهر کلی.
خغلی مینپال دا شنو ویل چې د افغانستان حکومت اروپایي ټولنې ته د اصلاحاتو د پلي کولو ډاډ ورکړی او اروپایي ټولنې د افغانستان سره دوامدارو همکاریو ته ژمنه ده. د پداسیال کې چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي طرحه وړاندې کړې ده او په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کړی دی. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي بللی او ویلي دي چې افغانان په دې برخه کې په اروپایي ټولنې حساب کولی شي. د دې ټولنې د نړیوالو همکاریو د پراختیا د چارو کمشنر نوین میمس ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د یادې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي چې د اروپایي اتحادیې په ویبپاڼه کې خپره شوي په دې ډول دي. په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، د قانون د واکمنې او بشري حقونو پراختیا او اقتصادي او بشري چارو پرمختګ او ښه والی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژۍ کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې مخته کې یو چې له ازمایښت څخه تېرېږو، د امتحان څخه تېرېږو او دغه د دې معنی ورکوي که غواړو چې موږ په آینده کې یو دموکراتیک ټولنه ولرو یا دموکراتیک سوسایټي ولرو زه فکر کوم دا به ډیر مهم خبر وي. لاګه نه خطر په جګړې باندې تمرکز کول بیا د دې دموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړ کېدو پر وړاندې باندې ستر خن زبولم.
د دغه طرحې شوې ستراتیژي پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټولغړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو نیو کې بحث او خبرې کوي. لاغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتیژي کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
تاسو آزادي رادیو اوري. د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنی کې مستقیمن لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان نن ازادي رادیو ته وویل چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او د هرات د سلما د برېښنا بند تخریب کړي. په ورته وخت کې د غور سیمه ییز چارواکي بیا د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د غور د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافي وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیمن لاس لري. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلش د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سوي دي مخه ونیسي. د دې تر څنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی. له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي.
خغل احسان د غور په جنگ کې د ایرانی پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي خوای چې وسلوالو طالبانو ته ډېرې اکمالات د شپې لخوا کیږي. دا د په خبره در راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ له نیولو وروسته د خلکو په وژلو لاس پورې کړي او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي. په ورته وخت کې د سرخط ورسپانې موندنې ښیي چې د سلما د برېښنا بند د ویجاړولو، د پوزلچ بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د ځپلو په خاطر د ایران سپاهی پاسداران انقلاب له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې طالبان تجهیزوي. ورسپاڼې په غور کې د یوې دقیقې سرچینې له قوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له مرستې لاس اخیستی او دا مسله د دې لامل شوې چې طالبان کمزوري شي. ورسپاڼې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصته ګټه اخیستې او نږدې درې میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړی او کافي جنګي امکانات ورته برابر کړي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپلو حملو په شدت سره د یک شنبه په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه له دغه سیمو په شا کړل. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو دا حمله د پاکستان له کوټې څخه تر هڅه وي وه، ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته را انتقال کړي. ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري.
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو خبرګون راوخلو خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړې او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونه توانېدو.
تاسو ازادي رادیو اوریوا موریدل چې د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنۍ کې مستقیمن لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ ونیوله. اوس راپورونه وایي چې شاید د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په درو ورځو کې د درو ولسوالیو سقوط حکومت ته په څه معنا دی؟ دا پوښتنه مې د نظامي چارو له کارپو تورن جنرال های ګل سلیمان خیل څخه کړې ده چې په ځواب کې یې ښاغلی سلیمان خیل داسې وویل:
افغانستان کې جنگ روان ده، شریکي جګړه ده. تایوره ولسوالی، کوم کوهستانات ولسوالی او د جانیخیل ولسوالی چې سرحد د پاکستان ته نږدې پرته ده، دغه د افغانستان د ولایتي ادارې نه او د مرکزي ادارې نه ډېر لرې پرتې دي او دغه ته اکمالات هم ډېر مشکل دي او بل دارنګه د دښمن تحرکات هم زیات شوي دي او داسې راپورونه دي چې د تایوره په ولسوالۍ کې د ایران سپاه پاسداران دغه خلک په هغه کې مداخله کړې ده او هم در کم پاکستاناتو که ما گو کردم او پا جانخیل ولسوالای که چیز خپلا دی پکتیا هم دی چکپنه ولسوالای هم او جانخیل ما تا معلوم دی که تیگا پا تیگا برا دیم آغا دی پاکستان سر خمسرحاد دا دی پاکستان ملیشا دایم آل تا مداخله کهی تغییر که پاک مداخله شویده لیکن دوم رزده بیرشن چون دوم رزده خبریم آغا ولسوالی یعنی سخوتی نده کرده منتها جنگ بوسم پا جانخیل ولسوالای که روان ده ارات بگای ورتوایی چې د ولسوالۍ تقریبا یو نیم کیلومتر به خواته ده د سکپنه خواته ده د قوتونه مغزه ته انتقال شوی دي نو اوسم جنگ ته روان ده او د پاکستان ملیشي هم کومک ورسره کوي دا دوهم واده چې د جنخل ولسوالۍ سقوط کوي کله چې هغه اول واده سقوط کړی و زه خپله ولاړم وزیر د سرحداتو ګلاب منګل چې اوس والي د پکتیا د غم راسره و دا ولسوالۍ مو په ډېر قوت سره بیرته ونیوه او دا منتها بالکل هم سرحد غره ټول غرد ټول جنگل دا او په اسانه سره د پاکستان د کورمه ایجنسی نه اقبالات ورته کیږي منابع عمل ته د تمویل کننده عمل ته د انځر کیا او کنداو دا هغه کنداو باوجود چې نیول شوی دا داسې سم نه دی نیول شوی.
طالبان پوهیږي چې تر سقوط وروسته دغه ولسوالۍ شایي ډیر ژر بیرته تصفیه سي نو د دوی اصلي هدف تاسو په نظر څه دی؟
جهان تا زن خیلی خپل قدرت خیلی چی یعنی موجود یو مو قدرت لرو در افغانستان دولت چلنج کولیشو دوی جهان تا خیلی چی دوی پا خبر رو که یا پا مذاکراتو که امتیازات پر لاسه کی
در نظامی چارو کارپو تورن جنرال هایگل سلیمان خیلو.
ازادی راژیو ده بی طرف مؤسقو او پر وقت خبرونو او هم پر کورانیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر په خپل مامورینو د هغه څه لپاره چې د افغان پوځیانو د یونیفورم په جوړولو میلیونونه ډالر ضایع سوي انتقاد کړی دی. دفاع وزیر جیم ماتیس د سیګار یو راپور ته په اشاره ویلي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بې اغیز لګښت په اړه ناسمې پریکړې به نوري تکرار نسي. سفی الله ستنګزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس انتقاد په دې سرخی چې ولې د افغان پوز لپاره پلنګي جامع انتخاب شوی او پرې 28 میلیونه ډالر ضایع شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې سیګار تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان 2.1% خاوره ځنګل پوښلي پوځیانو ته داسې رنګ یونیفورم د اغیزمنتیا له څیړنې پرته په 2001 میلادي کال کې غوره شوی دی. د هغه یاداشت له مخې چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لخوا د دفاع وزارت پنټاګن لوړ پوړو مامورینو ته ورکړل شوی دی او رویټرز هم پرې خبر دی ویل شوی چې د سیګار رپورټ د یو خپل منلي لیدلوري بیلګه ده. د رپورټ له مخې د افغان پوځیانو د یونیفورم د رنګ په اړه پریکړه هغه وخت شوی و چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بې ځایه لګښت په اړه ناسمې پریکړې به نورې تکرار نه شي. اخو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت اوسنۍ اداره د راتلونکو پریکړو په اړه دقیق ده.
همین مسئله در یک تاریخ ارتباط داره که دیگه تاریخ گذشته و یقینا
دا مسئله په یو وخت پوری تړلې و چې اوس د مونږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر بخوا دې مسلې ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینیو بیلګو ته رسیدګي وشي.
وزارت دفاع کاملا تسلیم قاطی داره.
جنرال رادمنش دا هم ویل چې د افغان ملي اردو یونیفورم اوس هم پلنګي رنگ لري. له 2002 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوی دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خپل یاداشت په یو برخه کې له ټولو دفاعي سازمانونو تمه کړې چې د سیګار په رپورټ کې معرفي شوی تیروتنې ته په کتو د هغو ټولو عواملو د بندولو لپاره ګام پورته کړي چې د پیسو د ضایع کېدو لامل کیږي. سره له دې چې په تیرو کلونو کې د امریکا میلیونونه ډالر مرستې په یو ډول نه یو ډول د اصلي هدف پر ځای غیر متمرکز لګېدلې دي، خو دا هیواد بیا هم د افغانستان په اړه ژمن دی او وایي نږدې وخت کې به 4000 نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي چې د نږدې 4000 په ورزیاتېدو سره به د افغان پوځیانو روزنه او مشوره ورکول لږ څه نور هم چټک شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په ننګرهار ولایت کې په مخدره موادو روجد یو کس خپل د نهو ورځو کوچنی د پیسو په بدل کې پلورلې دي. که څه هم د دې کس میرمن وایي میړه یې پیسې کور ته نه دي وروړي، خو د دوی ګاونډیان بیا وایي دغه نشي خپل زوی د 50,000 کلدارو په بدل کې خرڅ کړی دی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغه کورنۍ ته ورغلی وو او راپور په ګډه اورو.
د برهان په نوم په نشئی توکو یو روغ دی کس خپل د 9,000 ماشوم په 50,000 کلداری په بل چا پلورلې. دا کورنۍ د جلال آباد خر اړوند د مقام خان په سیمه کې په یوې داسې تنګ کندواله کې اوسي چې د یو څپر پرته نور هیڅ سرپنا نه لري. د همدې څپر لاندې په پلاستیکي درې د برهان دوه میرمنې او اته ماشومان په سره ګرمۍ کې د ژوند ترخې شیبې تیروي. د برهان مشره میرمن وایي څه مو د مخکې خاوندې د مشورې پرته د دې د غېږې د 9,000 ماشوم بل چا ته ورکړی، ځکه چې دوی سره د درملو پیسې نه وي.
ما ورته وویل زه سبا ته به وسوسې اتامې، ته هغې ویل زه تلاشه پیسې د کور نه دې راوړم نو زه به درته وی به لاړ شم. زه لاړم پیسو پسې چې بېرته راغلم هلکې دلته دواخانې ته، دواخانې ورته والله ورته وویل زه اتامې ته بوزه. زه خاوند مې د ډېر غصې نه د ډېر تاو نه بسیس ته کړی بل چاته وایي زه زمونږ چې دونه وسه نه رسېږي نه شو ساتلی په دغه کولی نه شو د دې نه پردي خو بخې لږ خو بخه وساتي استه ورکړه خلکو نه.
خو تاسې خبر نه وي ساسې په غیب کې دا ماشوم؟
هو زمونږ په غیب کې دا کار وشو.
خلک وایي چې ساسې خاوند دا ماشوم خرڅ کړی دی.
نو دې کې د خرڅولو نوم که خرڅول وی نو مزه نو څه خبر، ما خو د بازار څه د بار سړی ده چاله کې شتلې ده. دا دویمه د یو وار کېږي چې مونږ په زوره کور ته راوسو، نه پوهېږم نه مور سره پیسې لیدي نه مور سره ښه لیدي نه به دغه د پردي لاسته خوسه مونږ ناستو. زه یو روپۍ کور ته نه که چېرته خر شوي دي خو به خاتمه خامخا به مونږ به ورسره پیسې کتلې وي، خو پیسې ورسره یو روپۍ په جیب کې نه وي. او شیرینی ورته ورکړې وه 3,000 روپۍ، هغه یې مې خپله بس خپل په راشه کې ورکړې ده، نور نه ور.
خو د دوی ګاونډی نواب چې دې کورنۍ ته د اوسېدو لپاره کنډواله کور په واک کې ورکړی وایي د برهان په نوم دغه نشئی خپل زوی د 50,000 کلدارو په مقابل کې خرڅ کړی دی.
دغه ماشوم نو داسې مونږ په خپلو سترګو نه لیدلی، خو خلک داسې وایي چې 50,000 روپۍ خرڅ کړی، ځکه د یو ځلې د خاوند وویل چې ما دلته خیراتي چا ته ورکړې، بیا ما ورپسې زراله ما چې ارزې نه پیدا کړې. بیا بله ورځ چې راغی سی مهربانه وایي دغه دی د دې خپل دغه خود وجترې دی، هغه ته مې ورکړې، هغه خبره هم دروغ وو. بیا ویل پلار سره مې دی په لغمان کې پلار اوسېږي، هغلته مې چې پوښتنه وکړه پلار سره مې نشته.
د برهان میرمن وایي د بچي غم پرې خوب او خوراک حرامه کړی، خو د خاوند د نشو له امله پر دوی راغلی اوسنی وضعیت یې هره شیبه ځوروي. دا وایي د دوی د نفقې ګټلو هیڅوک نشته او هره ورځ یې د ګاونډیانو دروازې ته سترګې نیولې وي چې ګوندې خپل پاخه کړي خواړه د دوی بچو سره شریک کړي. په همدې ورځ چې موږ د برهان کورنۍ سره په مرکې کولو بوخت وو، د هغه دویمه میرمن په ټکنده غرمه کې ساه نیولې راغله. دا وایي د ښار ټول پارکونه او واټونه یې لټ په لټ کړل، خاوند پیدا کړ، خو په دې ونه توانېده چې کور ته راولي.
خو زه رزاري ملا وکړه لاړ څه ملا وکړل نو دغه دې څه وکړو سره
رانغېرانلو
کور ته راسره هره سخته داره دغه در باندې همدغلته تیریږي.
برهان پخوا په لغمان ولایت کې په محلي پولیسو کې دنده ترسره کوله. شاوخوا 9 میاشتې وړاندې کله چې د نشئی ملګرو سره د یوې میاشتې په موده کې له کوره لرې په سفر ووت، برهان له خپلې دندې سره خدای پاماني وکړه او د نشو خمار پرې دومره زورور شو چې اوس دوه میرمنې او اته ماشومان بې سرپرسته د نورو احتیاج ته پرېښودل. او څو ورځې مخکې چې له خپل زوی د زیږون نه خبرېږي، هغه یې هم د پیسو په مقابل کې پر بل خرڅ کړ.
تاسو مرشغله ازادي رادیو اوري، اوس په هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی واورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. ننګرهار ولایت د سارک غلجی ولسوالۍ انور پښته دغه پیغام پرېږدم. تاسو په خدای باور وکړئ، پیری ازادي رادیو محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولس پاګ باندې ډیر لګیای. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانې ته ورسوي. دغه کلینیک خو ډیر بد حال روان ده. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارې کې غلجی پولیس والی کې د ورسوالۍ تر څنګه چې راغلي چې په نامو باندې کلینیک ده. یا د کفایت ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغلته داسې پاکه یا تان راولېږي. دغه څه حال روان ده؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله سلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکتران دي داخې اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د بازي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو، هغه بدبختانه بیا سا ورګوي.
السلام علیکم. زه د تګاو ما په تګاو کې کلینیکونه کې نرسان دلته سرطبیبان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یې وړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا وسره حکومت دا غه هیڅ پښتنه نه کوي ولې دا تاغو خان دا افغانستان ملت نه دی آیا په تاغو کې انسانان نشته تاسو راشي پښتنه وکړي ټول تاریخ سره دا واخر کیږي انسان د سر طبي پلان دی مونږ ډاکټر نه لرو خدای د قران په خاطر باندې راشي د دې ملت پښتنه وکړي والسلام
تاسو ازادي رادیو اوري په ایران کې د جالي او بې کیفیت شرابو د څښلو په یوه تازه پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لسګونه نور مسموم شوي دي سره لدی چې په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د شرابو پر څښلو بندیز لګیدلې خو دا بندیز د شرابو له څښلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلی دی رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي
د زیاتو الکوهول له عمله د مسموم کېدو او مړ کېدو په خو په ایران کې په لوی اندازه د جالي او بې کیفیت شراب څخلو موضوع رسوا کړی ده په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب را په دې خوا د شرابو پر څخلو بندیز لګیدلې ده خو دا اقدامات د شرابو له څخلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلي دي د ایران رسنۍ ویلي د جالي او بې کیفیت شرابو د څخلو له امله د مسموم او مړ کېدو تازه پیښه په جنوبي ولایت کرمان کې شوې چیرته چې 29 کسان مسموم او 4 مړه شوي دي د کرمان ولایت یو قضایي چارواکي یاد الله موحد اسنا خبري اژانس ته ویلي دوی د هغو کسانو پلټنه کوي چې دا شراب یې ویشلي او یا یې پلورلې دي نوموړي ویلي په دې پیښه کې 40 کسان روغتون ته وړل شوي چې د دریو روغتیایي حالت یې نازک دی د ایران د قوانینو له مخې د شراب څخل او پلورل جرم دي چې د تکرارېدو په صورت کې عامل د مرګ په سزا هم محکومې دي شي خو بیا هم یو زیات شمیر ایرانیان شراب څخي دوی یا له بهر ورچوي شراب اخلي او یا په کور دننه له ممیزو څخه جوړ شراب چې د عرق ساجی په نوم یادوي څخي په ایران کې پر مسیحیانو د شراب څخلو بندیز نشته او هغوی کولای شي چې د شخصي استعمال لپاره تر لاسه او یا هم جوړ کړي په ایران کې لکلونو راهیسې د کورنی ساخ شرابو د څخلو له امله د خلکو د مړ کېدو لړۍ دوام لري په 2013 کال کې د ایران په رفسنجان کې کورنی ساخ بې کیفیت شرابو و کسان مړه او لسګونه نور روغتون ته ورسول ایرانی چارواکي وایي د شرابو پر څخلو له بندي سره سره په دې هیواد کې د الکوهولو د کارونکو شمیر د توقع خلاف زیات دی ایران په 2013 کال کې په تهران کې د الکولو د متادینو د درملنې د مرکز د پرانستل کېدو خبر ورکړ خو ایرانی مقامات وایي چې په ټول هیواد کې د 1500 داسې مرکزونو د جوړولو پلان لري مهر خبری آژانس د ایران د پولیسو د مشر اسماعیل احمدی په حواله وایي چې د 2013 کال شمیرې ښیي چې په ایران کې شاوخوا 200,000 کسان په الکول متاد دي او د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر بنسټ په ایران کې هر کال 440 میلیونه لیټره شراب او نور الکولي مشروبات استعمالیږي
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم اسمت څروان د ساينس په نړۍ کې د زینو موندنو په اړه معلومات راکوي
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکو په دې کار کې وی چې څه ډول ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي د ډیلی میل رسپانې د راپور لمخې سیډونکو وای دوی د هغو انسانانو ډي ان ای و پیژندل چې ماشو چچلی وو سیډونکو وای چې تر دوه ورځې پورې د چچل شوی کس ډي ان ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي دوی وای چې دا کشف په راتلونکو وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولای شي د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له وټنو څخه چې په رضاکار ډول په ازمویش کې برخه اخیسته و غوښتل چې دوه ډوله ماشی پریږدي چې دوی وچی چې څېړونکو ماشی پریږدي چې د انسان چې چلی وینه هضم کړي وروسته د انسان د ډي ان ای د موندلو هڅه وکړه تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له زبېشل شوي وینې څخه به د انسان ډي ان ای معلومی شي دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشی له لوري د سپیشل شوي وینې د ډي ان ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي دوی وایي حتی له چچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي ان ای ورڅخه ترلاسه کولی شي دوی هم همداراز وایي چې دوی ورځې یا 48 ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي د دې از مشت لمخي ک ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچی او ماشه حمل ته پاتې شي د ډي ان ای معاینه لاري مجرم پیژندل کېږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو او د ماښام له وو د سهار تر وو بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريږي. د ازادي رادیو پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. د دری خبري مجله لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.